سلامونه ستړي مشه کابل کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس مخه کله ساتي راډیو نوړې سمګ دې خبرونه ډېرې برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځنګل شوی چې تکرار خبري خو تر هغه وړاندې د سات خبرونه د کابل په منډوي کې نن سهار اولګېدنې اسيانو نړولي د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ایت کړ چې د نمرنې ارزونو لمخې د کندارنو تا ولکه ډالر پرځخت زیان اوخته د منډوي د بوتانو په مارکیټ کې د دغه اولګېدنې لامل د بریښنا شارتي بدل شوی په خبر پاڼه کې د اولګېدنې د احتمالي انساني زیان یادونه شوې نه ده د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچی کیریل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تیر شپې خبري راغون کې بللې دي دیمتروف چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبري پرون پایله او ټاکل شوی سبا هم دوام لري خبري د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځنګړی استاذ سټیف ویتکاف او د ولسمشر زوم هم خبرو کې ګډون لري د اوکراین کې د روسي د ناموجه جګړې د پېترسول په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هڅو تازه ګام دی ټرمپ په نوومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې 28 مادیز پلان وړاندیز کړ خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسي په ګټه دی د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لکتر لګند هتا نو جلی او لسنور ټپین کړی دی د فرانسې خبري ایجنسی لیکي چې وسلوال نن یک شنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیس کې یو بار څنګه نو تلی او دزی کړی دی پولیس ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف ترلود او لا پاتو نور سره یې تفنچوي بریدګر تر برید ورستا لا وجل شو او ټپین څخه د موبایلونو پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړی دا دزو ورته پیخه د دسمبر په شپږم هم شو چې لزګونه کسان پکې وژل شوی او ټپین شوی په جنوبی افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیخې د تنظیم شوو شبکو ډلو خوا رامنځته کیږي د سیدنی په بویاندا ساحل کې نن لسګونه زره کسانو د تیر شنبه خوندړې پیښې د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوړه کړه روجرز لیکي چې پر ځای وخت مخام شپږ بجې و څلويخت دقیقې دغه چوپتیا پر رادیو او ټلویزیون شبکو کې هم مراد شو د تیر شنبه په مخام همدغه مهال دوه وسلوالو د يهودانو پر مذهبي مراسمو هوناکا دزی وکړي چې لکتر لګه 15 ستنه یې وبشل د نننۍ مراسمو پر مهال کلک امنیتي تدابیر نیول شو او د استرالیا صدر اعظم انټونی د بریټ په ځای کې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړ او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیا امباپا په یو کال کې خپلې لوبډلې ته د 950 ګولونو په هلو سره د کریستیانو رونالدو ریکارد ته ځان ورسو امباپا چې د خپلې زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پایه فرصت ته پاتم شو خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه وهله او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارد ته ورسوه دغه ویش کلن یرغلګر لوبغاړي دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمنځله چې معمولا رونالدو ترسره کوي په دغې لوبه کې چې تېره شپه تر سره شوه ریال مادرید خپلې سیال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم کتار کې دی
ترشنه آسمان لاندې
په دې خبرونه کې د افغان کډوالو پرستون سو شخي شو دا موضوع مو ورسره تر دې انتخاب کړ چې د یو شمیر راپورونو لمخې د پنځنبه پورس یو شمیر افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوشتل د اخی حواله عمل مړ شول په هرات کې د طالبانو د ولی ویان محمد یوسف سعیدی په ایکسپانه کې د افغانستان په کوهسان ولسوالۍ کې د اوشتو تلفاتو شمیر د یو شپانه په ګډون څلورتنه یاد کړی دی خو یو شمیر سرچونو ازادي راډو ته ویلي دي چې په لسکونو افغانان ایران ته د اوشتو پر مهال د سړې هوا قرباني شوي دي شغلی سیدی ده هم ویلي دي چې د ایران لورته د اوشتو تلفاتو په اړه تحقیقات کوي چې شمیرې څرګند شي دا پیښه د دسمبر په 13 په هغه ورځ رامنځته شوه چې په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کېده د افغان کډوالو شمیر د نړۍ تر بل هر هیواد په ایران او پاکستان کې زیات دی او دا د دې سربیره چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې سش کال تر اوسه شاوخوا 2,000,000 او 6,000,000 افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنیدلی دي. احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او په ایران کې یو افغان کډوال فتی محمد خان ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو واورو، ولی افغانان وسم ایران او پاکستان ته مخه کوي؟ البته ځینې دلایل خودي چې اقتصادي او دادي، لیکن ستاسو له نظره دغه د وسیدو بې ثباتي اصلي علت څه ده؟
مننه جناب شوهر صاحب.
هیله کوم.
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه فاطمه محمد خان صاحب ته او اوریدونکو ته. څو مختلف علتونه ته مونږه اشاره کولای شو په هغه کې. یوازې دا ده چې افغانستان اوس امنیت دی، نو خلک مهاجرت ته نه مجبوره کیږي. درست امنیت دی، اما سیاسی امنیت نشته پکې. ډېر خلک د دې وجه نه افغانستان د څو کلونو کې خوشې کړی چې دوی یا د فکری لحاظه، یا د قومي لحاظه، یا د سمتی لحاظه ځینې ګواښونو سره مخ دي. او دا د اوسني نظام هغه سیاستونه دي چې ځینې کسان اړ شوي دي دې ته چې د دغو سیاستونو یا د دوی د طرز فکر یا د مذهب یا د نورو قومي مناسبتونو په هغه وجه باندې دوی افغانستان خوشی کړی. یعنی زه داسې فکر کوم چې د دې لامل یو دی، یعنی څو لاملونه دي. بل خبره فقر دی، اوزګارتیا دی، دا هم یو لامل کېدی شي چې خلک مهاجرتونو ته. بل خبره دغه د زده کړې مسله ده چې د ښځو د کار او د زده کړې مسله ده چې خلک دې ته مجبوره کیږي چې دوی وطن پرېږدي او مهاجر شي. نو دغه ډیری دې پورې راګرځي چې څومره دننه په افغانستان کې اوسني واکمنان اول خو دغه باد ارزیابي کړي، دغه باندې سر خلاص کړي چې د زه کسانو د افغانستان ځینې وتل دلیلونه څه شی دي. او کله چې دغه دلیلونه باندې دوی ځان پوه کړي، د هغه د حل لپاره دوی باید هغسې اقداماتو ته لاس پورې کړي چې په دې کې افغانان متضرر نه شي، یخنۍ کې خلک ونه وژل سي، په د امنیتي ځواکونو د خوانه د بهرنیو هیوادونو دوی بندیان
نشي ونواجل سي. اتمر څه په نورو هیوادونو کې هم، خصوصا په سپاتې هیوادونو کې، حتی د سیمې او د نورې نړۍ هغه ستونزې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تر یو حده پورې شته، همدا مشکلات شته. فکر نه کوي چې دا څه باندې څلوېشت کلن بحران چې افغانستان ته راغلی ده او رامخه کړې ده، خلک مخته شول چې ایران ته سفر وکړي، پاکستان ته سفر وکړي، له ویزې پرته دغه وادو ته لاړ شي، قاچاقي لارو باندې بلد شي. دغه شی یو څه افغانان هڅولي دي چې په خپل کور باندې خپل مشکلات حل نه کړي او بهر ته لاړ شي. څنګه دا عمل تاسو په څه سره ګوري؟
بالکل هم دا څه دی چې ورسې ګوري. اول خو دغه حکومتونه په دغه څلوېخ کال کې کله چې په افغانستان کې د شوروی د لخکر و یرغل پیل شو، افغانان مهاجرت ته لاس پورې کړ. او کله چې شورویان د افغانستان څخه لاړ، یو تعداد افغانان بیرته وطن ته ستانه شول. په هغه وخت کې، یعنی دا د هغو حکومتونو مسؤلیت و چې دوی باید یو ډیر قوي برنامه د دوی د بیرته راتګ دپاره درلودلی وای. په دې کې یوازې خپله افغانان هم مکلفیت نه لري. په دې کې څو اړخونه دي، یو خپله افغانستان دی، بل هغه هیوادونه دي چې په دې کې مهاجر اوسیږي، بل نړیوال دی. یعنی کومنګه دا فکر وکړي چې اواز د افغانستان حکومت د ټول ستونزې حل کولای شي دا غیر ممکن ده او نشي حل کولای. او بل په دغه راکلونو کې دوی داسې یو مداون برنامه یا پروګرام د مهاجرینو د بیرته راستنېدو دپاره نه دی جوړ کړی، سره د دې نه چې په هغه وخت کې موږ وزارت درلودو اوس هم لرو. او حتی په دغه شل کاله جمهوریت کې چې ډېر امکانات د دې دپاره مساعد و، نړیوال دلته موجود و، او دغه فشار په نړیوالو باندې د هغه وخت حکومت راوستی شو چې دوی سره دغسې یو برنامه تنظیم کړي چې دغه مهاجر په صحیح توګه بیرته خپل وطن ته راستنې شي، خو دا کار ونه شو. اوس هم خبره دا ده چې یو خو هغه هیوادونه باید همکاري وکړي په دغه برخه کې چې مهاجر هلته اوسیږي، بل نړیوال ضرور دی چې مرستې وکړي د دوی د بیرته راګرځېدلو په خاطر، د اودات په خاطر. بل دا چې په کور دننه موږ دا مسؤلیت لرو چې د دوی دپاره حداقل موږ یو برنامه، دغسې یو اپریشن پلان موږ ولرو چې دوی څنګه راځي، چیرته راځي، څه کار کوي، په دې کې څومره مسلکي کسان دي، په دې کې څومره تخنیکي کسان دي، په دې کې څومره صحي خدمات ته ضرورت لري، په دې کې څومره اقتصادی مشکل لري، دغه ټول
یو لوی پلان ته ضرورت لري. دا شی
لوی پلان ته ضرورت لري، او دا یوازې د افغانستان په حکومت یا د دې په امکانات پورې نه تکمیلېږي. دې کې باید نړیوال مرسته وکړي، دې کې باید دغه کوربه هیوادونه مرسته وکړي.
مننه اتمر صاحب. له فاطمه محمد خان سره مو اوس رابطه ټینګه شوې ده. فاطمه محمد خان، په ایران کې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه لري، خلکو ته ډیره د کار زمينه مساعده نه ده نن سبا، خصوصا هغه کسانو ته کار پیدا کول ډیر سخت چې په غیر قانوني لارو باندې ایران ته تللی وي. لیکن بیا هم د ساس په باور د افغانان څنګه ایران ته روان دي او غواړي چې هلته کار وکړي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شبر صاحب اول تاته دوم ستام کارته دریم د افغانستان ټول ولسته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامونه تاسو پیغامو ته راځو. افغانان خو د پیلن په یو حالت کې مکمل لاري طالبانو باندې کړي دي، د افغانستان اسلامي امارات. بیا کوم هغه افغانان چې دي چې هغه ډیر مجبور دي، ډیر مجبور دي چې هغه ټول مثلا د هلمند لاري یا د لشکرګاه لاري چې راځي، کاچاکبران ورته د خپل پیسو په خطر باندې وایي چې لارې صحیح دي، لارې ښې دي، خپل د خپلو ګټو لپاره هر سړی ناسته بس خپل جیب ده ډکوي. نو افغانان له هماغه ځای بدبخته کېږي، بیا نو راځي کاچاکبر لاسته، کاچاکبر یې راوړي بلوڅ په لاس ورکوي، کاچاکبر خپله په ایران کې ناست وي یا افغانستان کې ناست وي نور خبر نه لري. لکه دا څنګه چې تاسو وویل، دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې چې کوم افغانان راغلي وله، هغه د یخ لامل یا د واورې یا د باران لامل عمل ته ختم شوی دی، مړ شوی دی، نن ورځ د باسات سړی نشته.
دغه خلک دلته سوال وفتی با متخن، دغه خلک خو ستاسو له خبرو ما دا واخسته چې قاچاقبر غلطه وی، لیکن بیا هم په دومره ډیر شمیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري، آیا په ایران کې د کار امکانات وغوی تشته؟
اصلا هیڅ شی هم نشته شبر صاحب، ځکه چې دلته هغه کسان چې پاسپورټونه لري او مدرک لري، هغه زه خپله پروسه کال چې دمو خپل ملګری و دمو له خپله ځایه له اتاک نه یې له پاسپورټ سره راځي مرز کو. بیا کوم هغه کسان چې قاچاق دي او پاسپورټ نه لري، د هغو زندگی خو یو مخې سخته ده، ډېره سخته ده. اول کار نه پیدا کیږي، دویم چې کار ورته پیدا شي هغه صاحب کارانو ته پیسې نه ورکوي، دریم لغن دی خاطر ماموران یې نشي پیسې ورنشکوي، ورزګاته یې وړي عمل ته پراته وي، دا خپل دی کرایې پیسې نه لري.
په د فاطمه محمد خان، په ایران کې د کډوالو شمیر په د تیر یو کال کې خو ډیر کسان بیرته له ایران افغانستان ته تللی دي، د کډوالو شمیر تاسو ته او بخښي تاسو په کوم شار کې یاستي؟ اول
غزنی ولایت ابوبنول سوالي.
نه نه نه، په ایران کې په کوم شار کې ژوند کوي؟
ایران،
تهران. تهران کې؟
نه
شیراز کې. شیراز کې دی افغانانو شمیر کم څه وای د تر پخوا تر تیر کال او کنه لا هم زیات دی؟
نه ډیر فرق یې نه کړی، ځکه چې کوم افغانان چې ولاړو تقریبا د درې میاشتې کې چې کله تابستان یعنی دوبی خلاصوی دی له غونه وروسته بیرته ډیر مسافر راغلي دي.
مننه فتح محمد خان. اتمر صاحب یو بل راپور، ځینې کسان دا وایي چې ډیر افغانان چې ایران ته ځي له ایرانه بیا دوی غواړي چې ترکیې ته لاړ شي او بیا ځان اروپا ته ورسوي، چې هغه لارې هم نن سبا ډېرې سختې دي د راپورونو له مخې، او د اروپا اکثر هیوادونه هم افغان کډوال نه مني. څرنګه د دغو کډوالو شمیر تاسو ته څرنګه ښکاري سي؟ دا به ډېر وي او که نه؟
د پخوا په پرتله کم دی، لیکن په مضمون کې همدغه لارې دي کوم چې غیر قانوني اروپا ته دغه کسان راځي. اوس وخت کې اروپایي هیوادونه ډېر دغه لارې سختې کړي دي، یعنی هیڅ غیر قانوني کډوال ته اجازه نه ورکوي چې دوی دننه اروپایي اتحادیې ته راننوځي. اصلا اوس ځینې قوانین داسې دي چې پخوا خو داسې وو چې هر هیواد ته به چې دوی تلل هلته به دوی اول میشت کېدل، پس له هغه به د دوی کیسونه یا د دوی درخواستونو باندې غور کېده. اول ته به بیا دوی ته یا به یې ورکوو دغه پناهندګي یا به یې ردوو، خو په هر صورت اوس هغسې نه دی. دوی دغه سرحدونو کې دغسې ځایونه جوړ کړي، کله چې دغه مهاجر راځي اول د دې سرحدونو نه دوی نه پرېږدي چې دننه دغه هیوادونو ته ورشي، او چې بیا هم په همغه سرحدونو کې دوی ساتل کېږي، همالته د دوی کیسونه بررسي کېږي. دا دوی مستحق وو یا پناهندګي ومنل شو دوی ته اجازه ورکوي که نه د همغه سرحد نه دوی بیرته دیپورتوي. یعنی دا پروسه ډېر سخت شوی، ځکه چې مخکې زموږ او تاسو ملګري وویلې چې دا ټول قاچاقبران دي چې دوی د خپل ګټې په خاطر خلکو ته غلط معلومات ورکوي، یا مثلا په کشتیګانو کې دوی سپاره او په بار کې خوشي کوي، نو هغه وخت تللی چې دغه کسان جوړ رسېږي یا خپل ژوند د لاسه ورکوي، چې موږ د دې ډېرو کسانو د خپل د ژوند د لاسه ورکولو شاهدان یو، او دا یو تراژیدي دی.
مننه اتمر صاحب. فتح محمد خان، په شیراز کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي عادتا؟ دا کوم افغانان سي اسناد لري؟
کوم ولا شبر صاحب، شیراز کې کوم هغه مسافر یا کوم هغه افغانان کډوال شو دي، هغه مختلف کارونه دي، یا ساختماني کارونه دي، یا مثلا د باغو کارونه دي، یا مثلا ډیر کارونه ساختماني دي. بعضی کارونه مثلا د شغه کارګاو کې دي، یا شارکو کې دي، شغه جوشکاروي دي، مختلف کارونه دي. ولی سل فیصد کې نیوی فیصد کارونه ساختماني دي.
په دې ساختماني کارونو کې یو عادي کارګر ته چې هنر نه ایزه مثلا د عادي کارګر وي، د عادي کارګر ته ستاسو د اټکل لمخې د میاشتې د افغانوی په حساب څومره افغانۍ لاسته ورځي؟
ګوره په دې کې خو شبر صاحب باید د کومې هغه پیسې چې پاسنداز لري هغه باید حساب شي، نه هغه پیسې چې دی اخلي په هغو کې مثلا دی د اتاق خرڅ ورکوي، یا د اسناد کرایي ورکوي، یا نور کوم مثلا خرڅونه باندې راځي. دی به درته ووایم چې د افغانستان په پیسو باندې
یعنی تقریبا، یعنی مثلا لدغه مصارف ول لګشتونو پرته تقریبا 100 روپیه یو عادي کارګر ګټلی سي.
اته زره غوامي یو وزره
وزدلته سوال دا دی چې آیا دغه وزره اته زره افغاني یو کارګر چې په ایران کې په ډیرو سختو شرایطو کار کوي، دا په افغانستان کې نسی ګټلی؟
افغانستان کې خو کار نشته، که کار ووسی هیڅ سړی دلته نشي راتلای، ناراضي.
دلته بیرته اتمرسب څرنګه، یعنی دغه وا تزر افغانۍ لپاره چې کوم افغانان مهاجرت کوي او نورو هیوادونو ته ځي، اولته ډیر سخت ژوند ګالي، څه رقم دې ته زمينه مساعده ول اسانه نه دي چې دوی دغه وا تزر افغانۍ په میاشت کې ترلاسه کړي؟
ګوره دنه په افغانستان کې کاری واقعا د 8000 روپې په خاطر څوک خپل فامیل نخشی که خپل وطن نخشی که اطمان غطه زره و وزره و لاز زره و پینزل زره دا خپلا دنه پا افغانستان که پیدا کیگی لیکن نوز خبره داده چه آیا داغده کار زمینه هم دوست خلق تا هم دو غمره قیمت پیدا کیگی که نه پیدا کیگی که مزا پوره چلی دل کیگی و ستونزه دنه په افغانستان کې ډیر دی. بل خبره دا ده چې تاسو یو غیر فنی کارګر ته خو ضرورت ډیر کم لرئ. موږ فنی کارګر بیخي نه لرو، یعنی کارګر موږ هغه ته وایو چې مسلکي وي، مثلا ګلکاري، رنګمالي، نجاري، برقي، نلدواني، همدغسې نور
اتمر صاحب وبخشی په همدغه برخه کې دغه ځوانان چې ایران ته ځي فرزن کار کوي یا حتی پاکستان ته ځي کار کوي، فکر نه کوي چې دوی د دې لپاره چې کار ورته پیدا شي باید یو فن په یو شکل باندې زده کړي؟ خو په دې برخه کې فکر کوم چې د خپل زموږ تاسو وطنداران هم یو لویه برخه هغه دی، یعنی یو څه ګناګار یې به حساب کوي، یعنی لکه دې
یو مشکل چې موږ افغانستان کې لرو. ګورې کله چې په دغه شل کلن جمهوریت کې به تاسو ډیری کارګران به د خارج نه راته، یا پاکستانی به و یا به مثلا د نورو هیوادو نیپال به و د چې د بنګلادیش به و دا ځکه یا د ایران نه به و دا ځکه چې هغوی مسلکي و. اوس څو ځلې تاسو ما اوریدلی خبرونه کې دغه راپورونه ستاسو د راډیو نه منشي سوي دي چې وزارت کار و امور اجتماعي مثلا عربي وادونو سره تړون وکړ چې موږ 50000 کارګران ته ضرورت لرو. هغوی صحیح دی، دغه کارګر ته په ټول نړۍ کې خلک ضرورت لري، اما کوم کارګر ته؟ حرفوي کارګر ته چې هغه مسلکي که تاسو زما ارزو چې موږ په دغه شل کلونو کې ولیدل افغاني کارګر هغه ډیری مسلکي کارګر نه دي، یعنی تخصصي حرفوي نه دي،
صرف فزیکي کار کولای شي.
فزیکي کار کولای شي، نو فزیکي کار چې دوی کوي بیا هغه په معیارونو باندې برابر نه دي. مثلا د کیفیت له لحاظه هغه کارفرما هغه کارګر نه غواړي ځکه دغه کار خرابي. هغه کارګر ته دوی ضرورت لري چې هغه فني یې اوس مثلا په اروپا کې تاسو وګورئ د دغه کارګرانو ژوند یا معاش د هر چانه لوړ دی، هېڅ دوی اوزګار نه پاتې کېږي ځکه چې د دوی کار بل څوک
کولای نس. دا دا او بل او بخشی اتمر صاحب، دا تاسو په جرمنی کې ژوند کوي، د ازادي راډیو نم راپور درلود تقریبا 100 کاله مخکې، وای دا مکتبونو ته شپېته فیصد خلک هغه برخه وای له 12 اورس له 13 اورس چې فن او حرفه زده کی، او هغه 20 فیصد کې خلک بیا کوشش کوي چې پانتونونو ته لاړ شي او اداري کارونه وکړي. په افغانستان کې که څوک تعلیم کوي یوازې ادارې ته مخه کوي، او که څوک په عادي ژوند هم کوي او کار کوي هغه بیا یوازې فزیکی کار باندې اتکا کوي، همداسې نه ده؟
بله بله. ګوري یو مثال بازه تاسو په افغانستان کې که تاسو وګوري مشکل دا خبره ده چې هیڅ دغه مسائل په نظر کې نه نیول کیږي. مثلا په پخوا وختونه کې همداسې و، مثلا شل پنځوش کابل پانتون کې استازي کړی او هغه ته مالی دل ټول کوشش دا و چې طب ته لاړ شي، ټول کوشش دا و چې حقوق ووایي، ټول کوشش دا و چې مثلا پولیس ته لاړ شي. هیچا بل فاکولټی ته زړه نه ښه کاوه ځکه چې دوی هغه واقعیتونو ته نه کتل چې دغه وطن څومره دغه مسلک ته ضرورت لري،
خصوصا زراعت او فارمسي ته خصوصا.
بله بله. اوس زه به تاسو ته یو مثال وایم. زه د طب په پوهنځي کې استازم، هلته موږ د صحت عامې د وزارت په سطحه نرس او قابلیت دو چند درې چند ضرورت درلود نسبت ډاکټر ته، لیکن هغه وخت کې هغه دولتونه نه نرس دومره ټریننګ نه فارغ ورک او د قابله دوی فقط ډاکټر فارغ او، ځکه چې دغه نظام دغه سې چار څوک امتیاز لري هغه خه امتیاز باید هغه ته ورسیږي. په دې شل کالو کې به همدغه سې شو چې حرفوي مکتب بیخي جوړ شوی نه ده، که جوړ شوی همده ډېر کم. لیکن د داود خان په وخت کې اول خو دغه سیستم د تعلیم و تربیې داسې و چې مسلکي کېده، د اتم صنف یو کانکور و، بیا د دولسم صنف بل کانکور و، اجتماعي نه به ساینس ته نه شو تلی، د ساینس نه به تخنیکي ته نه شو تلی، دغه یا د اجتماعي نه به تخنیکي ته نه شو تلی. دا ټول کټګورایز کېده، بیا کله چې یو کس د دولسم نه به فارغ شو هغه به مشخص فاکولتی ته ورغی، د همغه فاکولتي نه به چې فارغ شو مشخص به شو چې د سینا بل ځای کې بل وزارت کې کار نشي کولی. مثلا د ادبیاتو د فاکولتي فارغ تحصیل د وزارت تعلیم تربیه وزارت تحصیلات عالی کې کار کوو، یا مثلا که د ژبې د برخو مثلا اکادمي علوم راډیو ورځپاڼو کې پدې ځای کو، داسې نه و چې د ادبیاتو نه فارغ شي هغه په وزارت خارجه کې کار، یا ادبیاتو نه فارغ شي هغه وزیر زراعت.
خو مشکل په دې کې و چې بل ادبیاتو نه به فارغ وو هغه د ادبیاتو په برخه کې به داسې نه شوی کولای، نو هغه صرف هغه عادي سواد نه به استفاده کوله، لبل دفتر ته به ورتلل. مننه اتمر صاحب، د یو دوه اوریدونکو انتظار پاتې شول، دا به هم راوخلو. مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی.
سلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، تاسو یاست شرغله.
مننه روغ شوی، مننه سلامونه شبر صاحب. وخت زموږ تاسو ګورو افغانستان کې هغه چا په اصلاح باندې دغه تیر ورځ ما ښه سره خبر کړو، چې ګډوډي تقریبا وګرځي یو یو په دې چا ځنې تقریبا وګوره چې بیا هغه د څو کارته وګور کوي چې بغوند نه پیږي، هغه د کارواله شي د کار غي غم سوند سری د خپل سوند سری. نو په ټول کې دا مطلب څه خبر وکړه، یعنې موږ د څه وسم یو مقرن جوړ کړه د شغل یې په لپاره، نو دا چې بعضی د غریبانو زمون شي دی نه بیکار ګرځي دا ورشه ته ور پز کی، نو یا رنگ ماجیز د کیه مثلا وایرنګ کاری د کیه تقریبا د شډو شغلونه دي تقریبا هغه ته څه ګټه حاصل کیږي. او یم انسان چې شبر صاحب حسینی دا نو وګړه خارج تر څه افغانان دي غیر قانوني، نو دا خلک ته وږي کې وګړه تقریبا د رسنور کلا خلک سره چې په استراونه فازاب یې سره ویته شغل په اوس دکې یا زبر دکې یا نور کار عمر دکې، نو بیا خپل هغه سره ستومانی افغانان وګړه په دغه خپل باندې وخت چې ګورو د مخکنی شوی شبر صاحب کې افغانان بیکار دي، ځوانان زمیان زمین کوټی دي، یعنی په ټوله کې څنګه زیاتره ګورو بیا دا د بازي غریبو زمون شي دي تقریبا د شپ ته واغ کې برخه اخلي، یعنی د رنگ ماجی کې او هرنګاری کې نو زیاتره دکانونو کې وینم مستر خانو کې، نو هغه وګړه بیا دوه درې کاله بعد خپل دکان وازی تقریبا بیا د خپل شاګردان لري، نو زیاتره خلک به څه پوه شي لري بیا یې کې یو ته حکومتونه خو شبر صاحب زیاتره خلک به ګرځي سره و چې خلک دي تقریبا یو واسطې لري تقریبا د څه ته غټ کورنۍ خلک کې وګوره بیا ته یو
دلته احمدی صاحب یو بل شم ده. حکومتونه عادتا په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې حکومتونه تمر گنجائش نه لري ټول خلک جذب کی، خلک به ځان د خپل کار پیدا کی. اوس ګور یو څوک پانتون وای
بله
یو څوک پانتون وای د ته نه ګوري سي زه دغه فاکولټه وایم آیا په دې کې کار ستا ک نهسته صرف د نوم لپاره وای. او په اروپا کې دغه د اتمر صاحب هم په اروپا کې ژوند کوي، په اروپا کې لوی برخه خلک دې ته ګوري سي ل دې دولسم فارغي شي په دې چرت وهلي وار لمخه فکر کړی سي زه باید څه شی وایم چې ما ته کار راکې او په غلار کې بیا زه ډوډۍ پیدا کمه. نو د افغانانو اوس مثلا ایران ته ځو خو چرت نه وهي سي په ایران کې کوم کار سته، مثلا د اوس فتح محمد خان ل ایران را سره د خبرونه کې تور ل دوی نه واورو احمدی صاحب تاسو را سره وسه فتح محمد خان څنګه د کوم افغانان چې تاسو درځي فرزند شیراز کې چې تاسو یاستي دوی ته هنرونه د شانس د کړی وي او کنام د سي ورشو بیا کار کوي.
شوګر صاحب کوم هغه افغانان چې مخکې راغلي دي یا په خوا راغلي دي په هغه شرایط کې په هغه وخت کې افغانانو مدارک چا درلودل چا د دې مثلا تولد د ایران شوي دي هغه خپل کار کې سبزه کړی ده. مثلا مختلف کارونه دي لکه کاشوکاری، لکه څنګه نما، لکه الموتربندی کارونه. په هغه کې مثلا ډیر خلک پورا پورته شوي دي، په پخو درېدلې دي. هغه مثلا بعضې اوس پیمانکاران دي، ډیرو انشاءالله اوس وضعیت ښه دی. هغه افغانان اوس هغه مخکې راغلي دي. په وخت و زمان سره په دوه کاله درې کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده، زحمت یې کړی ده، تلاش یې کړی ده، شپه ورځ یې په ځان یو کړی ده، ډېر تکلیفونه یې تېر کړی دي، په درې څلور کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده.
مننه فاطمه محمد خان. احمدي صاحب، څنګه په بغلان کې تاسو داسې ځوانان پیژنئ چې هغوی مثلا مخکې تر دې چې بل څه وکړي، یو هنر او یو فن زده کړي او بعد لږ بیا فکر وکړي که خارج ته تلم نو له دې هنر سره به ځم؟
او شوبر ته زبردست نږدې او خاطره ده چې موږ یو ګاونډي ده زوی لري د شرط نه ده بشرو ګره چې تقریبا څلور لوري دي زوی ده. بیا دا دوه کلمه کې یو مسری خانه کې یعنی رنگمالی یو کوله موټر رنگمالی یو کوله دې څه په کې چې موټر ته رنگ ورکړي تقریبا ځړ موټر راځي او سټیکي یو جوړي ده رنگ ورکړي مستعمله نو په ټول کې دا اوس دوی لري پرم بخښه کوله شوبر سره چې ماته دبر بخښه کړو دبر ما زیار وې سما بده ته ویل کې کله کوم تا باندې یو غصه یې تقریبا یو هغه ته کې تا په تو کوشش کو غصہ ورنه کې ته ځواني مینه ته زه درته خپانه سي سبب ته دکان لري ته په شاګرداني نو دا قسمه زه تیر ورځ کې ورسې والا دا خلک ما سره کله کله وسو یې درا کې یا تقریبا کوم څه سي نو ما کار کې دې صدا په راغله نو ما وته دې سمه ته خبره کوي هغه سبب په خیر دکان لري ته چې دې په خبرې یو خلک یو څه دې یا ته ما یې شته ورکې تقریبا تاسو لري خدمات نو په ټول کې چې موږ تاسو ګور شپه ته د کس په خو دې شوی چې ټول ګوندي سترګې بنا نه نه دی نو ته بل سره مخکې مې سره ویلی او خپل کار سم دي کولای تاسو باندې راځي که څه ډیر پکې شته شبر صاحب نو مخکې اتمر صاحب یې افغانستان کې کار شته شبر ته موږ ورته پیلو سکاله مخکې وې سره مخکې موږ ورته تر مزوري کوله افغانانو دې په خیر دې پیسې نه ورکول شي تا یعنی دور په تلو راتلې دور په تلو راتلې اخر کې خسته کړې به بخشش کولې یا به جنجال سره کاوه نو افغانستان کې خو زیاتره کارونه چې موږ ګورو چې خاص کارونه نشته نو غیرت دې موږ هم دوستان سره وخت مې سي زراته زر نظر په کار کې یا غبداري کې یا مغداري کې نو په ټوله کې شګور بیا کورونه ته راځي نو یو څو پیسې په خپل وخت زیاتره خلک ورکی هلته نو ورکی باج خلک تل خوري باغوانان دي تقریبا دا باج خلک سبا نو بیا موږ د شرګي ته نو وسو ګرم او ته ځوانان ته په مرش کې شهیدان سوي دي یا واره
ما نن احمدي صاحب چې خبرونه کوي برخه وخت بل اوریدون کې مر سره د مهرباني وکړه تشنه اسمن لاندې پروګرام دی
محترم احمد چبر سلام نن تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوردون ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي
شرغ له اتل سه بروغ جوړ
خدای دې ایمان قبول کړي شبر صاحب خوشاله سم چې پاسه ډیر مده مې بیا تاسو غواړم یو خاص ملمنو ته ځانګړي سلام وایم شبر صاحب محترم احمد چبر صاحب دغه کومه پیښه چې په ایران کې راځي تاسو ودا بدبختانه موږ دغه پیښه باندې ډیر غمجن ټول دغه رپورت مو اوردو خدای پاک دې دغه خانت جنت فردوس ورکړي محترم احمد چبر صاحب له کتمر صاحب چې اشاره وته وکړه واچان دلته دوه موضوعګان ته باید حکومت توجه وکړي یو خو دغه ایران چې دومره پیسې نه پیدا کړي لکه افغانان چې شبر صاحب دلته ملامت چبر صاحب دغه چې دغه تچغبر چې دلته دغه کسان ته وایي چې مثلا په ایران کې داسې کار دي داسې مزدوري دي داسې پیسې موته پرتی دي تاسو راځي ایران ته ولاړ شئ نو دغه خوار او غریب کسان په دې باره خطاب چې شبر صاحب قسمونه اوکراینونه ورته چې راځي هلته کار او کار ته دغه کچاکبران باید حکومت هغه مخره حکومت باید دغه کچاکبران ګیر کې د قانون منګور څه وساري زه خدای ته امید لرم شبر صاحب چې دغه کار حکومت وکړي هیڅ وخت دا داسې پیښه ما باندې نه راځي
ډیر مننه اتل صاحب او تاسو خو له هلمند را سره خبرې کوو د هلمند په کوم ځای کې اسې اوس
په ګرمسیل ولسوالۍ کې احمد شبر
البته باران سوي دی کنه
دا چې باران اوس تیار شوه شبر صاحب محترم چې ډیر شایسته خوندور باران اوس یعنی کزه در توه په دایره کې مداز مردا چې باران نه پیادې تیار شوه شبر صاحب خوندور باران اوس
مننه بس په دې هیله چې وچکالی په افغانستان کې ورکه سی او لدې سره کارونه په افغانستان کې زیات پیدا شي مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخته اتمر صاحب د دې خطر زغ دې کډوالو غم خوړل شي که څه هم د خبرونه په پیل کې تاسو په تفصیل دا ویل چې دې ته یو پلان په کار دی پروګرام په کار دی لیکن تدریجي پرته لدې چې په لویه سطح باندې دې ته څوک فکر وکړي په وړه سطح باندې د کورنۍ په وړه سطح باندې د وې کوڅې خلک په شار کې اوسې په دې وکلي خلک څه کولای شي چې دغه د کډوالۍ مخ یو څه ونیسي او په کور دننه ځان بسیا کې
کور یو ول خو دا خبره چې څنګه منګه د کډوالۍ نه مخنیوي کولای شو هغه البته عوامل مخکې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړې ډېر زیاتې هغه برخوردونه دي سیاسي یا امنیتی. امنیتی دا معنا نه ده چې دلته څوک جمہوریت کے اردو کسان ہو مثلا استخبارات ہو دا نور کسان
ہو پاول کتنے کسان سی یعنی دی رادی خوار غریب افغانان دی سیزی
یقینا اوس هغه چوزی چې هغه دوه مشکل لري یا دا چې د تعلیم مسله ای دغه د اولادونو دغه د فامیل د اولاد د تعلیم مسله ای چې اوس مثلا په افغانستان کې خدا اوس تعلیم بند دی خو زه تعلیم دی یعنی کم تعلیم بند دی داسې فامیلی نه دی چې دوی ټول ژوند دوی په اولادونو باندې ولاړ دی یعنی دوی کوشش کوي چې په خپل اولادونو باندې سبق وایي درس وایي او دغه زمینه دوی ته مساعد کړي چې دوی اخوکي او دغه مسله ده بل اقتصادي فقر دی یعنی کله چې تاسو داسې فکر وکړئ چې یو څوک ځمکه ونه لري دوکان ونه لري کار ورته پیدا دی شي نو هغه د پاره نه چې قرض ورته څوک ورنه کړي نو بله لاره نه لري یعنی څوک د خوښۍ نه کور او وطن نه خوشي کوي یعنی یو مجبوریت حتمي هغه ته پیدا کیږي چې هغه خپل هیواد خپل وطن
او هغه د حل لارې لپاره څه شی باید وشي؟
حل لاره ډېر حل لارې دي. ګوري اول دا چې دغه فکر تر اوسه پورې متاسفانه چې هم زمونږ چارواکو سره شته هم ځینې کسانو سره شته ځکه زه دا رسنیو کې دا خبرې ګورم حتی مهاجر ته په بده سترګه ګوري. مهاجر توهینی کی، مهاجر تحقیری کی. اول خو مهاجر په هغه هیواد کې چې دا کوربه هیواد کې چې دی هلته هم تحقیری کی، هلته هم څوک هغسې یو موقف هغه ته نه ورکوي لکه چې دغه نور د هغه هیواد خپل کسان لري. تاسې معمولا زموږ مهاجر کوم چې پاکستان کې دی، په ایران کې دا، په رسنیو کې، په دې بدبات کې تاسې ګورئ چې دوی بیچاره ګانو سره څنګه بد وضعیت.
دا خو د اتمر صاحب محترم بیا هم سوال داده، یعنی دغه افغانان چې اوس هم ایران ته ځي او پاکستان ته هم روان دي یا نورې نړۍ ته روان دي، دا عام افغانان څه یادوم، نه سیاسي خلک یادوم، نه هغه کسان یادوم چې له اوسنیو چارواکو سره اختلاف ته یا د اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې دي، یو مخام خلک. تاسو څه پیشنهاد لري؟ مثلا په یو کلي کې دي ځوانان دي او ملا یې تړلې ده او د قاچاقبر منی ایران ته ځي، دغه کلیوال څرنګه دا راګرځولی سي په کور دننه کار وکړي؟ آیا ممکنه نه ده، آیا ممکنه نه ده که دوی ټول سره لاس یو کې فکر وکړي چې په یو کلی کې شل کور دي او په دوی کې ځوانان دي، که دوی ډیر هغه د شرکتونو په حساب سي ځینې کسان کار کوي، د شرکتونو په حساب باندې فرضاً دوی ته نږدې مځکه ده، هغه یو ځای سره آباده کې دوی ته کار پیدا کړي، په دې حساب لاس سره ورکړي، مثلا پیسې سره واچوي یو د چرګانو یو فارم جوړ کړي، مثلا پیسې سره واچوي هغه د زراعت په برخه کې یو کار وکړي. آیا فکر نه کوي که خلک په خپلو کې سره متحد شي د یو کلي خلک هم کولی شي چې خپل ځوانان بوخت کړي او زمینه ورته مساعده کړي؟ آیا ممکنه ده؟
بله بله. اول خو خلک دغسې فکر لري، خلک دغه هم بستگی لري، دا کار ډیر زیات ممکن دی. مونږ ښه کسان لرو، سرمایهدار کسان لرو چې دوی مثلا په ښارونو کې سرمایه ګذاري کړی، په خپل ولسوالي کې، په خپل کلي کې دغه سرمایه ګذاري دوی نه دی کړی. در حال چې مونږ هغه وخت د دغه کسانو نه مخنیوی کولی شو کوم چې د دوی دپاره کار تولید کړو په دوی په محلاتو کې، او دا هم د دولت یو مسؤلیت دی، هم د خپله د هیوادوالو یو مسؤلیت دی، هم د هغه کسانو مسؤلیت دی چې هغه دغه امکانات لري. مونږ باید خودکفایی ته تلاش کو یعنی دغه څه کارونه تلاش واچو چې خپل
اتمر سه محترم او بخشي اتمر سه او بخشي ساس خبره خته کوم یو خوغه خبره ده چې سرمایه‌دار ده او غیر ازیو په افغانستان کې پانګونه کوي خو بیا هم یو محدود شمیر کسان دي چې سرمایه لري لیکن عادي خلک چې ډیره سرمایه هم نه لري دغه خلک چرته په خپل کې متحد شي او یو مسله کومه چې متاسو ده چرګانو دی و فارم مثال درکو مثلا د کابل په لشار نه د باندې په یو کلی کې یو لس شل کلیوال سره یو ځای کیشي یو محدود سرمایه سره یو ځای کی او فارم جوړوي او د زمينه برابرۍ د خبره زه تر دې پوري کوم چې یو وخت دغه د بنگلاديش حسنای واکمن محمد یونس د امداسي وړي وړي سرمایه وړي وړي سرمایداري ته زمينه مساعده کړ چې به دي نوبل جایزه هم واخیسته او په افریقا کې هم ځینې هوادونه په همدې شکل لفقر نه تر یوه حده پورې راوتلي دي. آیا افغانان په دغه برخه کې فکر نشي کولای او داسې کار نشي کولای؟ اتمرسه تاسو ډیر
مثال راوسته. زه 2001 کال کې بنگلادیش ته لاړم یو آیات کیو تقریبا یو میاشت یو دی بیا سال ته د بنگلادیش ټول ولایات ټول کلی ټول خارونه په کولی دل. هغه وخت کې دغه ډاکټر یونس د ګرامین بانک رئیس او ګرامین بانک هغه بانک د بنگلادیش کې چې دوی واړه قرضې خلکو ته ورکولی. تاسو یقین کوي چې دغه ټول اوزګار خلک په بنگلادیش کې د همدغو قرضو په وسیله باندې د کوچنیو قرضو په وسیله باندې خپل ژوند مخته بیاو او همدغه کار چې د نوبل جایزه واخیست نو دغه لارې دي چې په دې باندې دولت فکر وکړي، په دې باندې لوی برنامې جوړ شي، په دې باندې پروژې جوړ شي، په دې باندې کومکونه مرستې جذب شي. د دې باندې موږ باید پروپوزلونه ورکړو نړیوالو ته. ګر دا زموږ یو ستونزه ده، د دغه همسایه هیوادونو هم یو ستونزه ده، د دغه اروپایي هیوادونو هم ستونزه ده چې دغه دومره مهاجر چې ستاسو هیوادونو ته راځي تاسو باندې بوج دی. راځئ د دې د خلاصون دپاره موږ سره دغسې مرستې وکړي که موږ دغه پروپوزلونه یا دغه پیشنهادونه دوی ته یو منطقي صورت باندې جوړ کړو. زه په دې باور یم چې نړیوال به په دغه برخه کې کومک وکړي. همدغه کساسې په یاد چې کله چې جمهوریت راغی په افغانستان کې د طالبانو د اول دور نه وروسته ښاغلی کرزی د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ د جګړې نه راوتلي یو، موږ سره مرسته وکړي. نړیوال ورته ویل چې درسته موږ تاسو سره مرسته کوو، لیکن تاسو د دې مرستو د مصرف طریقه موږ ته وښیئ چې تاسو داسې خو موږ نشي کولای چې تاسو ته دغه ټولې پیسې په لاس درکړو. تاسو پوهه وکړه تاسو د دې د مصرف هغه شکل او طریقه موږ ته ووایئ. نو بیا پس له هغه چې دوی په هر وزارت باندې مثلا د هر وزارت کسانه په دې لون باندې کار وکړه چې څومره پیسې کوم وزارت باید واخلي. نو دا دغسې یو هغه ته ضرورت لري، یو مدیریت ته ضرورت لري چې هم په دې برخه کې وړاندیزونه یي، پیشنهادونه یي، د هغه حل لارې هم واړه قرضې د خلکو دپاره، هم د حکومت هغه تشویقي. موږ اوس ګورې تشویق هېڅ نه لرو.
لکه اتمر سه بو بخشي د حکومت حکومتونه خو بیا هم ولې باید افغانان ټول عمر حکومتونو ته سترګې په لار شي؟ آیا په اروپا کې خلک له حکومتونو څخه غواړي او که په خپل څه کوي؟ زه دا وایم چې ولسونه په خپل د خپل مجبوریتونو له خاطر په دې شک نه سي حکومت که امکانات ولري شاید ډیر څه دوی ته ورکي که امکانات ولري، لیکن ولسونه په خپل مجبوریتونه لري که چیرته دوی متحد شي او دوی مشترکه سرمایه گذاری وکړي، د شرکتونو لاره وکړي، په خپل کې لاس سره یو کړي، ممکن تر یو حده پورې خپل مشکلات حل کړي.
یقینا همدغه څه دی. مونږ زمونږ او تاسو یو مشکل دی چې مونږ د یو ملت په شکل باندې سره یو نیو. دغه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې دغه ټول ملیتونه سره بیل کړی دي. متاسفانه یو خودی جګړې مسله ده بل په دې کې د مغرزو کاریو د هیوادونو لاسوهنه ده چې زمونږ ملت ټوټې ټوټې دی. همدا تاسو نن ګوري منګه د سواد کچه نسبت څلوېښت کاله مخکې ته پورته ده، لیکن زمونږ مشکلات نسبت څلوېښت کاله نه اوس ډېر دی. علت همدغه شی ده چې مونږ یو موټی نه یو، مونږ یو بل سره اختلاف لرو، مونږ یو بل سره دښمني لرو. مونږ هزاره ازبک نه منی، ازبک پښتون نه منی، پښتون دواړه
په خپلو منځونو کې دی سره جوسي واک مرسه په خپلو. اوس مثلا په یو کلي کې ټول ازبک دي، دوی د ټول سره لاس یو کې. په افغانستان کې په همدې برخه کې مثلا ترکمن کامیاب دي په خپل منځونو کې لاس سره یو کړی وي، ک یو کور په یو کلی کې د قالینې د جوړېدو هغه وسایل لري، هغه بل کلیوال ته هم لاس ورکوي. یا فرضاً په ځینو مواردو کې کوچان له یو بل سره لاس وړي، او په ځینو نورو کې به هم داسې وي. مننه اتمر صاحب، له فاطمه احمد خان نه به واور. فاطمه احمد خان، بیرته د ایران موضوع ته راسو. داسې کسان تاسو په وروستیو کې لیدلی دي چې تر شیرازه پورې رسېدلي د افغانانو او قاچاقبرو تر هغه سره پورې رسولي وي او اوس کار کوي؟
شیبر صاحب، کیدای شي دغه افغانان راغلي دي، موږ خپل سترګو باندې لیدلي دي چې قاچاقبر سره راغلی ده. مخام اوته کې شي وستوي د سهار بیرته را جمع شوی تللی ده افغانستان ته. دغه دومره تکلیفونه او زحمتونه دی ټول په خپل سر باندې وړي دي، حد خپل ځان یې مرګ ته ورکړی ده. دا ټول تکلیفونه یې وړي دي، مخام راغلی سر بیرته افغانستان ته را جمع شوی ده.
متاسفانه، لیکن بیا هم البته دا سوال تاسو یو تر شکل پورې باندې جواب کې چې د خلک ګولي راځي، لیکن تاسو په خپل له دغه افغانانو سره خبرې کړې دي د کوم څه په ورستیو څو میاشتو کې شیراز ته درغلي دي، چې ولې راځي نو په دا مشکلاتو له غالي؟
ولا شبر صاحب، داس خبره د سیمو تاسو افغانان ټول مجبور خلک دي، یعنی بدبخت خلک دي. افغانستان کې اوس هیڅ کار زمينه نه ستوري زمیده، بارانونه دی، واوري دی، نه دکانی لري، نه یو کشاورزی کار لري، نه یو بل کار لري. خلک مجبور دی، قرضدار دی، بدبخت دی. یو سړی دا کوزده کړی دا ورول پیسې نه لري. یو سړی دا وروره مثلا یو مشکل ورته پیښ شوی دا خپل دی مشکل دی رفع کول لپاره، دی خپل مور او فلار او دی خپل اولاد دی خزې دی ماشومان دی نفقی لپاره نسی کولای افغانستان کې پاتې شي. دا دای مثال لري، مثلا لکه غایو ونی ته سي مثلا دوه کاله درې کاله وبور کوي او بیا راولار سي دا ونه ووهې. دا د شعکل دا میوه ته سمرته ورسي او کی ووهې. نو د افغانانو ټول کارونه مثلا دغه رقم ته دي چې شپای میاسي او میاسي خوري کاږي دی یو زمي لپاره چې هیڅ شي نه لري وچ کلک مجبورین راځي ایران ته.
فاطمه احمد خان ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسه. اتمر صاحب محترم، له تاسو هم منندویم چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د دې خبرونه په دې ورستیو کې د دسمبر د 13مې د کډوالې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلی راپور لرو. دا سره اورو او زه احمد شیبر هم له تاسو اجازه اخلم.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار، میگن شما مدرک قانونی چی داره ما رو نمیگیرن.
مرضیه محمدی په ایران کې میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنېدو وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له دوه نیمو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که من بیرون میرم.
دا دې لویری چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی، پلار ورونه او هیڅوک مال کورو و تلای نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته تلای نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کیم که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پایل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې وهلي، بلکې په دې ورستیو کې پر پوله یو شمیر په ډزو وزلی او ټپیان کړی دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش د نوومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سر روان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه و افغان کډوال وزل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2024 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او وی ویل چې په دې پیخه کې لشپېته څخه تر اویا پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو، وهلو، ځورولو، باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې دوه ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده، وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ځوان کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد، چېر وضعیت خراب است،
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل دو ځلې نیول شوی يم، حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاد شوم. فعلاً یو لري پرتی سیمه تراغلی یو یو خوده مونیول چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پریکی په خوم او چیرمه ده پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورمی او خپل شپه ورځ پرې تیروم.
پاکستان ظاهراً مستله هغه چې د اکتوبر په 14مه د ډیورن کرخي پوګدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو ورسته د طالبانو حکومت سره یې اړیکې خراب شوي. په دې هیواد کې پرمیشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د دسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدیدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر 30 پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د افغانانو بې ځایه توپ یوازې له افغانستان بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه شویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي، وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکي فرید چې په اگست میاشت کې د ورستۍ زلزلې له قربانیانو دی، وایي
کوم وخت چې زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسول په زندګي او څه ډېر سخته شوې ده، ځکه چې مشکل له خیمې زندګي د مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي او اثر سره ده یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي، ازنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وی تھا بولا تھا کورونا وائرس جو شی کورونا ڈیل جلد ضروری ہے کہ خیمو زندگی د سوي چټي رسخته ده.
د افغان او بي ځای سوي داسې وخت د خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیوال ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنځمه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د دې ورځې د منځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپل اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیوال ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان د همویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لوی هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ځوان کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمونه کې حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود، زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د یو کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بې هویتۍ له امله کمزوري کیدل بل اقتصادي زسمار دی، چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او په ټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کولو ته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1950 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نویو خبري سوې شمیرو لمخې یوازې ایران او پاکستان ساکل له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې او د راپورونو لمخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی ټول دنیا کې پښتانه خکلی دی وطن ترا شم مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 اختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی
نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے تخو نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا تخو نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے تخو نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا تخو نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے